د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشروعي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
Over the past 3 years, the women and girls of Afghanistan
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپل بشري حقوقو په برخه کې پراخه سرغړاونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تاګ راتګ، سولېزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوی چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساره نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو او نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات ندی بیان کړي. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غزیدلو پیښې وروسته تری تم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان یې دره کوي پرون د سیمې د چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچې سین ته وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلې خو سپرلی لاتروسه نه دره کړي. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې له پرونې غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپل ایکس شبکې ولیکل کل شودی په دې خبرو کې پارت و ارخیز و اړیکو او روسي او سیمایزو نړیواله پرمختګونو په تیر د اټومي مسایلو د بندیزونو د لړکېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننۍ د تیلو وزیر ما او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوي وه د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیات شوې دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندی پرون په جنیو کې په یوې جوړ شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوې د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوي دي، چې په سلو کې 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن مانټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلې دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغانو کډوالو جسدونه له ایران څخه دغې ولایت ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارموندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل په دې راپور کې
دا مسیر رو اینا بیشتران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستند.
پیران کې یو افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نهو غړو د مړینې په ویر ناست دی. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نو موصلي غږې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلی په 9 د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شخړې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي، چې موټر یې د ایران پولیساتو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکي موټر سره ټکر وکړ. د ده په ټکو په دې پېښه کې د کورنۍ نهه غړي چې درې ماشومان دي مړه او 12 نوټه پیان شوی. هغه زیاته کړه
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو زموږ د کورنۍ دیش غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینه او 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو وژل شویو ته نږدې یو کس چې د هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا بېوزله خلک وو چې د ډوډۍ نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي. ځینې نه، یو شمیر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښته نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پوله ساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پوله ساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هم مهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړي چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانان د نړیوالو ملاتړ وړ دي او هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید ټول جدي ونیسي. تفصیل د بدې سپوږمۍ په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلي بینټ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 23 جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسولیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسولیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
By reiterating the importance
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکو او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت ښیي ډیره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او مؤثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خو دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسه، کوستاریکا او مکسیکو هم و دوی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کړنو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاسته راوړنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرانس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټاید په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړي توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودوونکو سیاستونو انعکاس دی.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلې. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت ل خپل ټولو لمړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چارته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې، معاش یې اخیسته، په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغه لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړی وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړی یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیو دی راغی، ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم، اوس فیلانم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس پې بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر سلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتی نه د ما میړه سه، نیم ته خرڅ راکړه، نیم مصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تبا کېده. پښتنه نه وکړې، مقصد ورې کړه، مسجن مقصد میړه دې ورې کړه.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد څه رقم وهلې ټکولې چې کول؟
ډیر خراب برخورد را سره کو. ډیر مې ځون په کړهونو کې تیر شو. همیشه به جنګ کوو، همیشه به دا وی کوله. بانه به کوله پارچ باندې شه به لکوره وړل خرڅول به ماشومان به دی ما وهل زبه وهلمه نو ډیر یعنی ډیر تریخ ظلم تیر کړی واقعت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسی خپل د زړه راز ورته وای خپل غم سره شریک
نه نه هیڅوک مې نه درلود یو ماما مې ماما مې مرسه ما هیڅ چا دې ما لاس نیوای ونه کړ هیڅوک نه و چې ما تکیه پی کړی وای غیر خدای پاک نه نو خپل منډې کولې خپل مې مات کاوه خپل مې درس ویلې خپل مې دغه اولاد وروزه فقط مری له لارې د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تیر کړی و زه چې دغه کونډې یینم زه چې یتیمان یینم واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده زه د نورو له زړه ناراضم
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده د دوی برخورد به له تا سره څنګه وه
ما سره چا مرسته ونه کړه فقط خبرې به یې کولې مثال رشخند به یې واهه د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه روحن به دوی نارامه وو همیشه به یې راته ویلې مورې دا پلار مې ولې داسې کوي مونږ ته ولې خلک تانې راکوي خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده ما به ځان تېراوه څه به مې ویلې نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده وای وای مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي د مونږ خلک دغسې خاصیت لري
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده دا رقم پیغور یې درکول
و پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهل و چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي ما به ډېر رنج وړه اما بیا به مې چې دونه رنج مې هم درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي له چا نه مې قرض ونه غوښتې مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و ډېر شتمن و اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې ما خپل ځوان مخکې بوته له خدای پاک نه راضي یم شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته اوږد نه ده خپله کولی سم عرفه لرمه کورسونه لرمه موزیشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه د واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه کالي به څه رقم وه سروازه به څه رقم وه چېرته کېناسته
داسې و چې یارې به لاړه شل شپې بدای نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې اتا کالی به خزنده کړې وه خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړه به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته سر به پې جوړ کړه کالي به یې پې وست کالي به چې بېرته راوړه کالي به ما سوزول هغه د مینځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه خدای مې دې له دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا د دی خدای مړ کړه اما مړ هم نهسه مجبوره سوم ذاتي مې خط یې واخېسته جدا سوم اتې
خط دې څنګه واخېسته آسانه او سخت و قبلوی څنګه یې کوه ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخته و ډېره ماته مشکله وه ډېره مشکله وه دی تقریبا اوه کاله لاړ ایران ته ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخېسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه اوه کاله تېر سو اوه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخېست
طلاق دې څنګه واخېسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښت ورته ویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي زه چه کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چه خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس له هغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
و باد له طلاقه دی دلور کرا می اومته دای راغه په ما و
د څه ویلی یعنی امدا خبرې کوله چې ولې دی طلاق واخسته
ولې دی طلاق واخسته ولې دی اولاد دی مرز کا واخسته ټول اولاد دی ولې راز کا واخسته مرتل مالک تا غیرت دلودای تا خو اولاد ساتلای و نو ته ځان سه ساتلای اولاد څنګه ساتلای سي دا خو خپې دی چې یعنی دغه هدف بل شي نه و دغه هدف دا و چې یعنی ماته خرچه راکا ماته پیسې راکا لکه اول کې چې امداسي راستوړي د هدف امدا و چې ما دی خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبور سي زوی راکا بوته یا وړکای زوی مې و هغه بوته وی تښتاو بیا مې پیدا کړ ان لقنداره مې بیرته راوسته بیا مې دا لک بیرته پیدا کړ دوه کلن زوی مې و تښتولای و راسته نو هغه بو ځان سره نه پیږم چیرته بو بیا مې قندار کې پیدا کړ یو ام غسته راموست
دا هر څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بیرته پیدا کړ
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړ سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ماته خو خدای داسې مې زړه تور سوی دی له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک نه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه راوړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ژوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
او اوس هم خپله کار کوم خپله مری کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې موتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والا همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکړه اما ستا داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې موتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی د جامې چونجی ده هغه نه لمنځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده کړې او خیاطي زده کړې یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډې یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همداوسو شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یوه جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم ویل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت یې هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زموږ په ډېری عناناتو کې او زموږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. ستونزه هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي او په اسلام کې د دې شي دپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کېږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قصه موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شرعي طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کېږي. نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسې متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغو باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عدل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. یعنی موږ او تاسې ویو کنه چې ښه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیل د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله رب العزت قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي، دي له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې، یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې، چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې مېړنه د خلع مطالبه وکړي او د مېړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي. او خلع د دو مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکی جان اغا وایي چې افغان مېرمنې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي. په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خېخانو ورته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه. نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي، ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلی شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل ولاشین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي. دوی دې لاړ شي که په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینه باندې مقابل لور جرګه کوي نو دوی لږه پښتنه وکي ډیره کنه کې لږه پښتنه دی وکي او هغه مقابل لوري په تړاو دی پوره معلومات ترلاسه کړي وسره خوا کې دي کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لکه عکس وی تا کوم دی انجلې د خو دل شنو د حق لري ځکه اسلام ته حق ورکړی دی چې کدا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ځوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا انجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل وختان سپین کړي او کیږي وته. خو دا ډیره لویه ستونزه ده. زمونږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دارو پښیمانه شو، په کار ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پرتین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو، دوی به ډېر مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي غواړي چې څوک وپېژني، ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي تاکه امکان ولري، او خدای وکړي که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، یو پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا داسې سره یو کتاب نه راني، بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه، نو سره کوره ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مخه، نو بیا کله خدای مخه هغه روینې یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناورو نشو باندې اخته یي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په غاړه کې ښځه ملوېدلي، ځکه اولادونه ملوېدلي، نو په دې دا څنګه وچلې، مجبوره کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې ملوېدلي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ورکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ورپاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه څه باید خاوند پیدا کړي، په کار پوه یي، تعلیم یافته یي، په ژبه پوه ځوان یي، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
سلام ما وخت مو په خیر لازادی رادیو څخه درسي ساعت تمو هر کلی کوم نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي او جغرافي ولولو یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادی رادیو خبريږي تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم څه شي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه سته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید بوسی ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک تاکون کړي نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوي برخه ده ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري د دې ونې وړه چې طبیعي یا مصنوعي ځنګلونه ونې دوه یا درې ډولې دي لکه اوکالیپتوس کایترو او نور دا ډول ځنګلونه ګاز ځنګلونه بلل کیږي په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څرګند شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د افلو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر سرگند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چمځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې پچنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غوښتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له پنځه څخه دفاع ونه کړای شوای. پنځده او اکتپا په 1515 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړو. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بېلابېلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرییز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوی د کرښې ریجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره په اوږدوالي د ذوالفقار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتره په اوږدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Sobader tapo, yo rezonder sara, kona de urona shujugi, yo مزل در سرم خانه دوران چه دوگی بوله سان سینگار بینا موجودی و بدر ترالو سو بدر تفاقون یار زندر سرم خانه دران چجوگی و بدر ترالو سو بدر تفاقون یار زندر سرم خانه دران آره میدن بارش کمان بشت میدن میدن آمی خدا